جګړه روانه ده، په دواړو خواو کې خلک وژل کیږي، په دواړو خواو کې خودکش حملې کیږي.
شکریا. زه خو اولنۍ گزارش دا کوم چې د پاکستان علما اختیار او اقتدار کې نه دي، او د افغانستان علما هم زه ګومان کوم ما ته داسې ښکاري چې هغوی د اختیار او د اقتدار په چوکو باندې نه دي ناست. لهذا د پاکستان او د افغانستان علما د صلح او د خیر دپاره پابند دي چې د قرآن او د سنت موافق د قانونو په منځ کې د صلح عملیات پیل کړي. دې دپاره زما په خیال باندې شرایط هېڅ معنا نه لري چې مونږ د صلح او امنیت د جوړولو دپاره قبل از وخت شرایط جوړ کړو. البته تاسو ته دا معلومه ده چې د افغانستان، پاکستان او امریکا دا اتحادي ملکونه دي، او د خطې باندې د دې نظر ده چې سو پر سیایې سای او د افغانستان خفیه ادارو هغې تر سو پورې د امنیت لپاره یو فارموله نوي جوړه کړي، نو حقیقت دا ده چې امن نشي راتلی. البته د علماو چې کومه ذمه داري ده نو هغې کې زه وایم چې د پاکستان او د افغانستان علما هېڅ قسمه شرایط نه و لګوي، او یو ښه مناسبه فارموله چې ده هغه د بادشاهانو مخې ته کېږدي چې صلح او امنیت راشي. شکریہ
مولانا گل نصیب خان صاحب، تاسو مننه کوم، بار بار تاسو ډیر زیات انتظار وکړ، ډیر ښه خبره مو کړه چې د امن د پاره، د روغې جوړې د پاره، د خیر د پاره باید چې شرایط نه وي. تاسو د ګوند یعنی جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمان صاحب او تاسو د ځینی مشرانو ډیر ښه اړیکې وې په کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت و. آیا هغه اړیکې تر اوسه پورې دوام لري، اوسه پورې وجود لري، ماغه شانتې په ښه حالت کې دي، او که داسې دي نو بیا تاسو څه پلان یا څه ایجنډا یا څه داسې خبره ولې نه وړاندې کوي چې تاسو را وړاندې شي او په دغه سیمه کې د امن لپاره کردار ادا کړي؟
اولنۍ خبره خدا ده چې زمونږ د افغان ولس سره ښه اړیکې دي، او د افغان ولس چې هر حکومت جوړوي مونږ هغې ته هرکلی وایو. البته دا ده چې زمونږ نږدې اړیکې که چېرته طالبانو حکومت سره وي په دې باندې وي چې هغوی په افغان باندې حکومت کوو، اوس هم داسې ده چې مونږ امنیت دپاره د خطې د تمامو قومونو سره ښې اړیکې لرغواړو. مونږ سیاسي او اخلاقي د بل ملک کې چې کومه خبره کولی شو هغه خالصه سیاسي او اخلاقي کولی شو، هغه ملک د مداخلت قائل نه یو، نه کو خپل ملک د چا د مداخلت قائل یو. لہذا زه خیال کوم چې نه اوسه پورې یو فریق مونږه څه دا پیشکش نه دی راکړی، نه حکومتونو دا پیشکش راکړی، نه طالبانو دا پیشکش راکړی چې تاسو مونږه طرفه څه ضامن شي یا څه صلح وکړي. لہذا خپل صداقي منصوبات چې هغې کې مونږ یو فریق نشو مجبور کولای، په دې بنیاد باندې مونږه خپل یو داسې منصوبه پیش کړو دا به مناسبه نه وي.
ډېره مننه. سلامت اوسې. د حقانیه مدرسې منتظم او د مولانا صاحب سمیع الحق د جمعیت علما د خیبر پختونخوا ایالتي مشر مولانا یوسف شاه. مولانا صاحب، ګل نصیب خوبل چې دینی عالمان کوم کردار نشي ادا کولای د جګړې په ختمولو کې، لیکن روانه جګړه که د ډیورن لاین اخواته ده یا دی خواته ده، د دین په نامه ده که افغان طالبان هم دی او هم د شرعي نظام او شرعي حکومت غوښتنه کوي، که پاکستانی طالبان دی او هم شرعي نظام غواړي، او تاسو مشان یاست، اکثر هم دغه طالبان تاسو مشانو تربیت کړی دي، تاسو نشی کولای چې د دواړو خواو طالبان خبرو ته حاضر کړئ او دغه مشکلات او دا مسائل د خبرو اترو له لارې حل کړئ، دې ته تشویق کړئ؟
افسوس دا چې مونږ کافی وکړه، یقینا زه په دې باندې احتجاج کوم چې زما لوګونه چې خوان شو یا زما سو تلوي ته وکړله په پاکستان کښې د علماو تر جمهوري کوو دا دوه جماعتونه دي
مولانا صاحب بخنه غواړم، مولانا صاحب که تاسو لږ د خپل ځای خو تاسو آواز صفا نه راځي، او موږ ډېره بخنه غواړو چې تاسو ګیله وکړه په دغه باندې، تاسو ته پوره موقع موږ در نه کړی شوه، او اخینن هغه خبرې هغه باس روانو، او مولانا طاهر اشرفی صاحب هم چرته روانو، نو موږ غوښته چې دغه خبرې موږ واورو، افغانستان اړخ ته چې زموږ کومه دینی مشران صاحبان دي دغه خبرې موږ واورو. اوس تاسو سره مقش تاسو خپل خبره کولی شئ، موږ بخنه غواړو که تاسو په دې باندې خفه شوي یې.
افغانستان نہ بیرونی کو بسلی نہ افغانستان کی اہلیت نشرات ہے پاکستان کے بالکل پاکستان با اثر علماء کرام اگر کردار نہیں ادا کرے اگر مداخلت نہیں کرے افغانستان کے نام سے اور افغان خلق ریپ کی لی ریپ قبضہ کی لی
مولانا صاحب خبرو نچوڑ یا خلاصہ دار چھ وائی ترسو چھ بحرانی ځواکونه له افغانستان نه وی وتلی تر هغو پورې په افغانستان کې سوله او امنیت نشی راتلی.
او یو دا خبرم ډیره مهمه وکړه چې کم د افغانستان علما او پلاوی راغلیو پاکستان ته، او هغه د کم دلی علمانو سره ملو شو، نو هغه
سرکاري علما
نمائندگی نه کوي، او چې کم زورور مولان دی او د خلکو نمائندگان دی اغي سر دوی خبرې نه دي.
دا ماغه موضوع چې قاضي صاحب وقات ک پدې لنډه تبصره وکړي چې ولې تاسو لاغو ملایانو سره نه کتل چې اصلا طالبان روزلی دي، یعنی دوی استادان ول، تاسو تللی استې پاکستان له رسمي ملایانو سره خبرې کړې دي، او غوښتي چې د حکومت تر تاثیر لاندې دي یا په شکل سره د حکومت لخوا ملاتړ کیږي.
مولانا یوسف شاه صاحب دا خبره کوي. جو
بله
وقات صاحب فرمایئ.
د نظریات او پیشنهاداتو تایید او تقدیر کوو، او ویل راخه نظریه ورکړه چې په افغانستان او پاکستان علما د اسلام په بنیاد باندې د مسالې د حل لپاره د یو لارې د تجویز په حق لدی، دوی یو بل ته شرایط آماده شي. موږ د ځان نه شو کولای خو د شرایط آماده کولو کې موږ لګي او کوشش کوو چې دا آماده کوو. د ګل نصیب صاحب د پیشنهاداتو تقدیر کوو. څو پورې چې دا بل خبره ده، دا توافق د افغانستان او پاکستان د جمهور رئیسانو ترمنځ په لندن کې شوی، بیا موږ ته د پاکستان له خوا نه دغه وو کسانو علماو نومونو فهرست او پوره شهرت راولېږل شو، او دلته بیا موږ کېناستو وو کسان وټاکل شو چې هغه د علماو د شورا رئیس کشاف صاحب، او موږ د نور ملګري ورسره دا شهرت موږ ولېږ. نو موږ خو ځان ته دا خبرې حق نه ورکولو چې موږ د پاکستان کې علماو باندې ګوته کېدو کنه هغه تر جمعې تر علما
که چېرته داسې علماو سره تاسو خبرې وکړي او کانفرنس هم جوړ کړي چې هغوی په طالبانو نفوذ نه ونه لري، نو فکر کوي چې ګټه به ولري؟
خو عرض کوم چې ازمنګ د چکم کسان به ګوته شوي وو هغوی په سیاسي جریاناتو کې په حالاتو کې پوره واقف نه وو، معلومات یې نه درلودل او په دې مزیرانتو کې د سوابق هم نه درلوده. موږ امید داو چې هغه پېژندل شوي علما چې موږ یې پېژنو، موږ خپل مولانا مفتي محمود صاحب سره زموږ ډېر ملاقاتونه شوي، مولانا عبدالحق صاحب سره شوي، مولانا مفتي محمود صاحب په سنه 1900 کې کراچۍ میدان کې احرام په غاړه کې وو او د خروج په حالت کې وفات شو. زما هماغه ځای کې میدان هوایی کې هم ان موږ دوینو نږدې تعلقات سره، خو متاسفانه چې دا علماء موږ ته د پاکستان د حکومت خو نه معرفي شوی او موږ باید کې خیر ساتو چې پاکستان حکومت موږ ته هغه علماء معرفي کې چې هغه په جریاناتو کې خبري او د جریاناتو کې دا
من نه کوم. ګل نصیب صاحب له
طالبانو باندې اثر
چې هغه ګلمن نشي. مولانا ګل نصیب خان صاحب، مولانا یوسف شاه صاحب یو خبره کوي او هغه دا کوي چې کله پورې دا مردار په کوی کې پرته را تر سو پورې چې تاسو ته هر سو پورې اوبر غوا او باسه د اوبن نشي پاکې دی او هغه اشاره کوي الته د امریکای حضور ته دا غي موجودګی ته په پاکستان کې داسې صورتحال دی. کم داسې بهرنۍ هیواد راغلی چې په پاکستان قبضه کړی دا او دا د ترهګرې لړۍ روانه ده د مذهب په نوم باندې د خلکو د وجنې، تاسو دې مرسته کوي او کومرسته نه کوي نو بیا خاموش ولې ناشته؟
موږ خاموش نه یو ناشته. یو خدای دې چې ټول پاکستان علماء او تا مولانا طاهر اشرفي څخه خبر وکړه چې دغه مسلح جدوجہد په پاکستان کې هیڅ جواز نشته. علماء په تور کړی دا تاسو دا معلومه ده چې سرحد کې د مجلس عمل په حکومت کې مونږ ډېر لوی اجتماع وکړه. په هغه اجتماع کې هم د اعلان وکړو د دې نه بعد د ریاست ذمہ داری ده چې هغه تراګری چې دی ختم کړي او که ریاست تراګری نه ختموي، حکمران تراګری نه ختموي، نو علما خو چې دی هغه خو صرف پتو ورکولی شي او فتوا ورکړې ده چې په پاکستان کې مونږ د مسلح جدوجہد هیڅ قسمه حمایت نه کوو، مونږ سیاسي جمهوري د عمل مرسته کوو.
په افغانستان کې کوي مولانا صاحب، آیا په افغانستان کې کوي دي په افغانستان کې د وسلوالې مبارزې یا جادوجهد جواز شته؟
مونږ د حق نه لرو چې د بل هیواد په باره کې فتوا ورکو یا د بل هیواد د مسایلو په باره کې رائے ورکو. مونږ وایو چې د افغانستان خپل علما چې کوم رایه ورکوي مونږ یې حمایت کوو.
بله، تشکر مولانا صاحب. ګل نصیب خان، معاون حزب جمعیت علمای به رهبری فضل الرحمن، حال میخوایم که نظر مفتی صاحب حق نواز هم بشنویم در ارتباط به این بحثی که جریان داشت. حق نواز صاحب چی فکر میکنین؟ قبلا مولانا صاحب گل نصیب خان هم یادآور شدن، گفتن که خب ما کدام قدرت در دست نداریم علما که وارد عمل شویم و جلو جنگ بگیریم و امن بیاریم، بیشتر این یک جنگ سیاسی است. آیا شما هم به می باور هستین و در این مورد نظر شما چی است؟ آیا واقعا علما خودشان در این جنگ دخیل هستند و یا ای که این جنگ یک جنگ سیاسی است با از نام دین استفاده می شده؟ ای حق نواز صاحب صدای مرا میشنوید؟
خواهش میکنم.
بفرمایید صاحب.
و اورم استاد خبر اورم.
مهربانی.
دای باره چنین باید بگم که شما یک تقاضا می دارم که پیشتر گپ ما را قطع کردیم ببانید که ما گپ
سر بفرمایید
جای خود برسانم.
مهربانی.
در این پروگرام ما یک بسیار خوب چی کردیم که او کسی که در افغانستان جهات روا گرفته بود و امروز خودی و ایرا باید که در صد برسانین که به صفت برسانین که خود و ای جهاد ای جنگ حرام و مطلق در هر گوشه که باشه ایرا حرام دانست. از این بسیار یک چیز خوبی گرفته شد. و اما در مسائل ای است که علمای پاکستان چی بکنه و علمای افغانستان چی بکنه، من فکر میکنم که کدام علمایی که پاکستان که در تحت تسلط آیسای پاکستان هستن، خصوص مثل مفتی صاحب پیشتر که سخن گفت، از افواه کلامش معلوم میشد که علمیتش فکر میکنم که مثل حکومت بی‌نظیر صاحب باری بوده. یعنی به مشکلی که یک چیزی شاید که بسیار یک کمزور چی بوده، خاک علما کو را باعث هرچی تعیین کردن هرچی کردن او مربوط خود علمای پاکستان هستن و ای امید ما داریم که از علما من حیث یک عالم وارثین پیغمبر علیه السلام یک کسی را اونا امیر یا نائب خود تعیین کنن که اقل مرتبه اونا عالم به کتاب الله باشه. که یک جمله اونا ای را گفتن که در پاکستان هیچ قسم نظام شرعی نیست، در هر جا که نظام شرعی نباشه در اونجا جنگ رواست، در پاکستان هم خودش جنگ روا کرد و در مقابل خودشان هم از گپ خودش از فتوای خودش از این معلوم شو که در پاکستان مرکزی کازی پس خودکشی میکنند به جای یک جنت هفت جنت شاید که برش داده شو که چرا که فتوا را خودش صادر کرد. و اما علمای دیگر از علمای این صلح را در افغانستان آورده میتونه. او علمای هستند که مثلا علمای صوبه سرحد، علمایی که در این طرف ای طرف خط دویران هستند، اونا کسایی هستند که واقعا در مسائل افغانستان، در مشکلات افغانستان دخیل هستند و اونا هیچ وقت این فتوای کورکارانه را نمیتن و نه مردم را به خودکشی و برادرکشی اونا را چی میکنن؟ آماده میکنن. اگر علمای پاک پشاور، نه بسته علمای پنجاب، اگر علمای حقانی پاکستان پشتون والا اگر بخواهن در افغانستان بغیر کدام شکل شبه اینا صلح را آورده میتونن، اگر بعضی طلبا یا کسای کسن اینا هم در منطقه صوبه سرحد هستن، در پنجاب و در لاهور و در سند کسی نیستن و اینا اونا را به هر رقمی قناعت دادن میتونن، در هیچ کدام شکل شبه نیست. ولیکن گپ در اینجا است که اگر امیر یک مسائل آماده کرده بتانن که اونا علمای پیشتر بمون گپ سابق ما گفته بودم که علمای غیر دولتی افغانستان و علمای غیر دولتی پاکستان در این مسئله اگر داخل شون، علمای پاکستان یک گوده فکر میکنن که علمای افغانستان کسای هستن که اینا مشهور امریکایی هستن و اینا حضور امریکایی ها را در افغانستان جواز خاص میدانن. آیا این رقم نیست و این هرگز شده نمیتونم. و علمای پاکستان هم به شما معلوم هستن که یک گوده هستن که بخاطر به دست آوردن چند روپیه پول از کشورهای خارج اونا آمده هستن که چیزی که علمای پیشتر گفتن نماز دیگر یک فتوا را میتونن و سبا دیگر فتوا را میتونن و نماز پیشین انکار میشه از هر دو فتوا. مطلب ما بری است که مولانا صاحب گلنصیب خان و مفتی صاحب مولانا صاحب یوسف شاه دیگه مولانا صاحب که کدام گپ از پاکستان پشاور که زدن، ما به گپ اونا موافق هستم که اگر اینا کوشش بکنن صرف به خاطر چرا که ما به علما معلوم است یک حدیث در تبرانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که کل صلح جایز فی ما بین مسلمین لا صلحا احل حراما و حرم حلالا، و هر صلح ما بین مسلمانان جایز است، ولیکن ایتو یک صلح جایز نیست که حرام حلال بدانه و حرار حرام بدانه و او بشنه ما بین مسلمانان صلح کنه. فلیازا ای علمای سو به سرحد کسن یک علمای هستن که اولاد از خودی مردم هستن.
اقناصب شما در ارتباط به نقش علما که کدام علما میتونه در افغانستان و پاکستان در صلح کمک کنن روشنی انداختن، اما یا فکر میکنین امی نارامی هایی که در منطقه جریان داره نقش ای از دست علماست یا ای که در پشت از ادارات استخباراتی و دولت ها و حکومت هاست؟
من پیشتر به شما چی کردم که پاکستان یک گوده علما را به دست خود گرفتن که بسیار یک گوده محدود است.
بله بله.
یک چند تنظیم از
داره یک قبله
از در تنظیم است که
پده موضوعی خبری مهم استاد شکر می خبره و کرده دقیقی مهم تکیه او رو چه مولانا گلنصیب خان سیب مولانا یوسف شاه سیب و زمانگ چکم نور و ردون که دی پاکستان که اغه په دې باندې پوښی جی پامیر صاحب
مفتی حق نواز صاحب ویل چې پر علامه طاهر محمود اشرفی تور پورې کړ چې د ایسای کسته علمیت کمزور دی او د وای علما د پیغمبر وارثانی نو باید داسې علما انتخاب شي دغه عمل د پاره د سولې راوستو د خبرو اترو لپاره چې هغه رښتیا هم علماوي د ثبوت داسې ورکړ چې د طاهر اشرفی صاحب دلیل یې پخپله و خو د چې هغه د خپل دلیل د خپل هیواد مخالفت مخالف دی او د مثال داسې ورکړ چې د ویل چې په نړۍ کې په یوځی کې هم شری حکومت نشته نو هلته بیا جهاد جایز دی، نو په دې توګه خو په پاکستان کې هم شری حکومت نشته نو هلته هم جهاد جایز دی. د طاهر اشرفی مثال ورکړ چې خپل دلیل د خپل هیواد خلاف کړ. د ویل د پښتونخوا عالمان چې دی البته هغه دا کار نه کوي ځکه چې خپل خاورې ځپل شوې ده، نو دی وایي د پنجاب له عالمانو د سولې توقع ساتل نه دي پکار بلکې د پاکستان او افغانستان غیر دولتي عالمان چې د ډیورنډ دواړو خواو ته پراته دي بل خصوص د خیبر پښتونخوا عالمان هغه باید کینی او خبري وکړي او د تاثر هم رد کړي چې ګونی د افغانستان عالمان چې دي خای د امریکا تنخواهداران دي. د ویل دا بالکل رښتیا خبره نه ده بلکې دوی د هر تل د رښتیا او د حق او د صداقت خبرې کړي دي.
مولانا یوسف شاه صاحب لبلار شو. مولانا یوسف شاه صاحب یو پښتنه چې هغه دغه سیمې د خلکو په ذهن کې ده چکه لاغي سهار کې خپل بچي سکولونو لليږي دغه په سکولونو باندې بریدونه کیږي دغه بریدونو ذمہواری په پاکستان کې چکه مسلوال ټولګي دي او په خاص توګه تحریک طالبان پاکستان دغه ویان دغه ذمہواری قبلي
تاسو څه فکر کوئ چې په تعلیمي ادارو باندې بریدونه خلک د زده کړو نه محرومه کول دا یو اسلامي فعل دی، آیا دا جایز دی؟
بالکل د تعلیمي ادارو باندې حمله کول خلاف دي. د ټولو نه اول تعلیمي اداره په ډماډوله کې زموږ د فضیلي مدرسې باندې حمله وشوه او په هغې کې 70 د قرآن پاک حافظان او عالمان شهیدان کړلی شو او په یو کال کې 6 مدرسې په قبایلي سیمه کې زمونږ هغه مسمار شوي دي، وران شوي دي او سره د جوماتونه وران کړي دي. مونږ دا نه کړل د دې خبرې چې اسکول وران کړلی شي، لیکن مونږ د مدرسې د ورانېدلو هم کاهل نه یو. دا څوک ورانوي؟ دا ولې ورانېږي؟ دې عوامونو باندې هغه قصور پکار ده چې دا کوم بنیاد باندې دا مدرسه ورانېدل شو. وروسته په یو کال کې 6 مدرسې صرف په قبایلي سیمه کې مونږ ورانې شوي دي، ځینې مدرسې بالکل خلاف یو، لیکن مونږ دا تحقیق کول غواړو او دا عوامل معلومول غواړو چې دا څه عوامل دي. دا حالات زمونږ باندې ولې راغله؟ دا حالات زمونږ باندې چا راوستل او دا حالات زمونږ باندې څنګه راغله؟ مونږ یقیني خبره ده چې عوامل تاسو ته معلوم دي، عوامل دنیا ته معلوم دي چې امریکې په یو آزاد ریاست کې په پاکستان کې پر ډرون حمله شروع کړلې، نو د هغې پر دې عمل کې دا
مولانا صاحب وبخی ستاسو په خبرو کې ولویدم. اقنواز صاحب مخکې ویل وای په افغانستان کې همداراز په ستاسو په خوا کې سوله یوازې او یوازې همدا خیبر پختونخوا او یا د پاکستان پښتانه علما راوستی شي، وای که تاسو وغواړئ نو ډېر ښه کردار ادا کولی شئ. تاسو حاضر یاست چې د افغانستان له علماو سره په ګډه د سولې لپاره کار وکړئ، هلې ځلې وکړئ چې هم هغه خواته آرام آرامي راشي هم افغانستان خواته؟
مونږ یقینا زمونږ مشر د دنیا علما اسلام سربراه او د علم حقانی سربراه حضرت مولانا سمیع مختم دا پیشکش کړی وو چې د افغانستان علما وغواړي، د افغانستان ولس وغواړي، د افغانستان طالبان وغواړي چې هغه یو مسلم قوت ته دنیا د هغې قوت نه انکار نه شي کولی. زمونږ د مصالحات لپاره تیار یو او خدا خبره ده چې افغانستان نه بعد بیرونی قوتونه د بدني چارواکي دا به وځي، نو هلته به مونږ افغانانو سره کښېنو. مونږ امریکې سره مذاکرات پایله نه یو او نه مونږ امریکې سره خبرې کوو، نه امریکې ته دا حق مونږ ورکوو چې هغه د افغانستان کې په بري هېواد کې هغه مذاکراتو ټوله سربراهي کوي او مذاکرات یې په خپل لاس کښې واخلي. مونږ د حکومتونو په تر باندې د دې مسایلو حل نه کېدلی شي، لکه څرنګه چې امین القاضي امین القاضي محترم وفرمیل چې مونږ تا دا کسان مختص کړي شوي وو او مونږ ته دا حکومت را کړي. نو که چېرې د حکومتي کسانو په تر باندې دا اصول کېدای شوی، بیا خو به پخوا دا اصول شوی وي. د اصولو لپاره زناور خلک په کار دي او هغه خلک په کار دي چې هغې په عوامو کې یو نوم وي، اثر وي او د هغه احترام په عوامو کې موجود دي.
بله، تشکر مولانا صاحب یوسف شاه. میخوایم نظر بلیغ صاحب از شورای علمای افغانستان هم در این مورد بشنویم. بلیغ صاحب، شما شنیدین که یوسف شاه صاحب میگن که حکومت ها اگر مداخله کنن در اثر سعی و تلاش اینا صلح در منطقه نمیه، مگر این که علما خودشان به طور مستقلانه داخل اقدام شوند و بشینن و با هم، خصوصا علمایی که در بین مردم از شهرت خوب برخوردار هستند و مردم بشناسیشن.
خصوصا وست چه دی پاکستان علما و شورا سر دی کنفرانس مسئله رد شویده، زکی منتقی داخل نکیشی زایران... او دی زایران وراندیس کنی چی دی آزر دی
منتظر اعتذار حکومت افغانستان است. بله، بفرمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. نظر ما هم نظر جناب گلنصیب مولوی صاحب و نظر جناب مولانا یوسف شاه صاحب دی شکی نیست که علمای افغانستان و علمای پاکستان، علمای حر و مستقل و آزادی که در اوج از دی طرف خط است، با هم بشینن سر قضایا فقط یک موقف شرعی دینی خود را اینا اعلان بکنن. اگر با مصالحه حکومتی میشد و فبه ها، وگر نمی شدم اقلن مسئولیت شرعی که بنام دین به عنوان دین اینمی جریانات جریان داره، باز ملت ها میفهمند که قضیه قضیه دینی نیست. ما هم از علمای عزیز بسیار اظهار سپاس و شکران میکنم. امیدوار هستم که هرچه عاجل امی علمای برحقی که سرکاریام نباشن، علمای برحق بشینن سر قضایا مطابق به کتاب الله و سنت رسول الله.
بله.
من نمیفهمم علمای محترم باید زیاد سر کتاب الله و سنت رسول الله گپ بزنن. ما فقط مطابق قرآن و حدیث گپ میزنیم.
بله.
نظر قمانده امریکا، نظر قمانده اروپا.
آخر برنامه بله نزدیک میشه، مختصرا بله از شما میخوایم اگر بگوین چطور امکان داره که نمی علما گرد هم بیاین؟ نظر شما چی است؟ چی امکان در شورای علما ده اقدام کنه؟ شورای عالی صلح از
میشه که شورای علما صلح شورای صلح هم میشه اقدام کنه، علایم مدرسه حقانی میشه اقدام کنه، مولانا یوسف شاه میشه اقدام کنه، ما هم در خدمتشان هستیم. از این طرف ما هم فعالیت روان میکنیم، از این طرف با مهنا روان کنه. میشه که این مجلس در بین ما و جنها یک دفعه دایر شوه، باز ما مطابق به دین اوجا حرکت میکنیم. اوجا مسئله امریکا و غیر امریکا دیگه نمیباشه، مسئله دین میباشه.
خب ورزو مولانا گل نصیب خان صاحب، مولانا گل نصیب خان صاحب تاسو
یوسف شاه صاحب،
یوسف شاه صاحب
مولانا یوسف شاه صاحب
تاسو د دوی رائے ووره دا گل نصیب خان صاحب خبره به مور وخره شی بی د خبرونه تاسو دې تیار یی چې تاسو خپل کردار ادا کړئ، یعنی د حکومتونو د کردار نه پرته دغه حدون نه ځان لایو عمل د شروع کې چې د غلطه په سیمه کې امن راشي.
بله دا لکه چې ټلیفون کې څه ستونزه ده. بله خیر لار بشو کابل استودیو ته قاضی صاحب وقت داسې خو معلومیږي چې د پاکستان له رسمي شورا سره د سولې کنفرانس ونه شو. آیا د سولې عالی شورا همداراز د افغانستان د علماو شورا حاضره ده چې د خیبر پښتونخوا او د نورو سیمو له دینی عالمانو سره لکه مولانا صاحب گل نصیب خان او همداراز مولانا صاحب یوسف شاه پشان خلکو سره کینی او همغه کنفرانس چې مخکې په پام کې وو ناکامه شو ونه شو، له دوی سره دغسې یو کنفرانس جوړ کړي؟
بله زه خو به خبره تکرار کوم چې هغه عوارض چې د مولانا اشرفي موږ ته منصوبوي او خو د هغه غږ پور شوی دی هغې نه راغله، یا کوم چې دا اوس د پاکستان خارجه وزارت کې څه خبره وشوه، د افغانستان خارجه وزارت کې وشوه، دا موږ پرېږدو. د حکومتونو خپله موضعګانې دي که هغې کې اشتباه وشي که غلطي وشي د هغې تصحیح د هغوی کار دی. بله خبره دا کومه چې زموږ د افغانستان د سولې عالي شورا هم ملي نهاد دی، د حکومت د تشکیلاتو برخه نه ده، او د علماو شورا هم مستقل ملي نهاد دی، د حکومت د تشکیلاتو برخه نه ده. زموږ دواړه په یو نظر چلیږو، موږ اوس هم د دې تحمل او برداشت لرو. پالیسي م دا ده چې موږ د پاکستان د علماو سره چې هغلته سیاسي اثر او رسوخ لري، جریاناتو کې واقعي خلک دي، په طالبانو باندې تاثیر دی، مدارس تر لاس لاندې دي او ډېر قوي پېژندل شوي علماو استادان دي، موږ له دوی سره د تماس لاره هواره کړو او بیرته دغسې یو حالت منځته راشي چې د افغانستان او د پاکستان مستقل جهید پېژندل شوي د احترام او د اعتماد وړ علما او د سولې خلک یو تر بله سره کښېني، یو ابتدایي تفاهم وکړي، او په دې مسله کې دوی هغه اسلامي مسؤلیت او شرعي نظریات دواړو ملتونو ته وړاندې کړي، او د سولې ثبات او امن په باره کې دوی خپله نظریه دواړو ملتونو ته او حکومتونو ته تقدیم کړي. موږ د دې کار لپاره لګیو، کار کوو، زمینه سازي کوو، او دې ته اماده یو. پالیسي او سیاست هم همدا دی چې په گذشته عوارضو باندې حساب نه کوو، د آینده لپاره دغه تعلقات یو ځل بیا تازه کول غواړو، او د ګل نصیب صاحب او د مولانا یوسف شاه صاحب د نظریاتو پیشنهاداتو تقدیر کوو. موږ امیدوار یو چې زموږ روابط د دوی سره قایم شي او
محمد امین وقار د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی، همداراز د افغانستان د علماو د شورا غړي مولوي صاحب عنایت الله بلیغ او الحاج مولوي مفتي سرفراز حقنواز، همداراز د پاکستان د علماو د شورا مشر علامه طاهر محمود اشرفی، د جمعیت علما اسلام ګوند مرستیال مولانا ګل نصیب خان، د حقانیه مدرسې منتظم او د سمیع الحق د جمعیت علما د خیبر پښتونخوا ایالتي مشر مولانا یوسف شاه، چې د ازادي رادیو او مشال رادیو په دې ګډ بحث کې مو ګډون وکړ.
بله از تمام میهمانان که در این مناظره اشتراک کردن و از تمام شنوندههایی که از طریق رادیوهایشان به این بحث مشترک رادیو آزادی و رادیو مشال در ارتباط به برقراری صلح و نقش علمای افغانستان و پاکستان گوش دادن جهان سپاس میکنیم. شنوندگان عزیز، برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسې د ازادۍ او د مشال ریډیو شریک بحث اوریده چې د پاکستان او افغانستان د علماو ترمنځ وو او په سیمه کې د امن او ثبات په اړه خبرې کولې. دغه ځانګړی بحث تاسې واورېده. اوس له نجیب عامر څخه د خبرونو لنډیز اورو. د خبرونو د لنډیز نه وروسته تاسو ته ځینې مهم رپورټونه وړاندې کوو. د خیبر پختونخوا د مردان په کاټلنګ سیمه کې په چاودنه او بیا په ډزو کې یو پولیس افیسر او دوه ځانمرګي برید کوونکي وژل شوي دي. په دې پیښه کې دوه کسان ژوبل هم دي. په پیښور کې په پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو شمیره 200 ته رسیدلې. د لیډي ریډینګ روغتون ویان سید جمیل شاه بیګا مشال لیډیو ته ویل په پیښه کې دوه ژوبل شوي کسان په روغتون په دې روغتون کې او سالور په سی ایم ایچ روغتون کې مړه شول. افغان حکومت د پاکستاني چارواکو هغه وروسته ادعاوې رد کړې چې ګواکې پرون له افغانستانه د توپونو درې توغندي ورويشتل شوې دي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د قطر د امیر حمد بن خلیفه ال ثانی په رسمي بلنه د یو لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ نن له غرمې مخکې د قطر پلازمینه دوحه ته روان شو. چارواکي وایي د غزنی په اسفند سیمه کې پولیسو او طالبانو نخته سره کړی او وروسته بهرنیو سرتیرو په سیمه بمبار هم کړی دی چې لامل یې دیوام وګړي په ګډون 15 طالبان وژل شوي دي. شمالي کوریا ویلي له جنوبي کوریا سره جنگي حالت ته داخله شوې ده. نن د شمالي کوریا دولتي رسنیو یو بیان خپور کړی چې پکې ویل شوي له اوسه د کوریاګانو ترمنځ اړیکې جنگي حالت ته داخل شوي او ټولې معاملې به له دې حالاتو سره سم ترسره کیږي. او په چین کې پرون د تبت د قانونو په یو سیمه کې د ځمکې فائدنې په پیښه کې تر خاورو لاندې شو 30 کسانو د یعنی کان کیندونکو د ژغورنې کار روان دی.
اوریدونکو تاسې خبرونه له نجیب عامر څخه اورید. زه بشیر ګواخ مو کربایم په دغه نیم ساعت خبرونه چې پاتې ده په دې کې درته بیلابیل رپورټونه وړاندې کوم. به رپورټ لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې اوریدل د خبر پښتونخوا د مردان په کاټلنګ کې د پولیسو او دوه ځانمرګو برید کوونکو ترمنځ نښته شوې چې یو ځانمرګ برید کوونکی خپل ځان پورې نښلولی چاودیدونکي مواد چولی او بل د پولیسو په ډزو وژل شوی دی. نور تفصیل اسرار تلاورو.
د خیبر پختونخوا مردان ضلع د کاټلنګ تحصیل په لوی بازار کې د ځانمرګي بریدونو په نتیجه کې یو پولیس انسپکټر مړ او نور دوه عمومي وګړي ټپیان شوي دي. پیښه سهار هغه وخت رامنځته شوه چې دوه ځانمرګو د پولیس په ګاډي د ګرنېډ حمله وکړه چې ورسره د کاټلنګ تھانې اډیشنل ایس ایچ او خوشدل خان مړ او نور دوه کسان ټپیان شول. د پولیسو په جوابي ډزو سره یو ځانمرګي ځان والوزولو ولې دویم ځانمرګي خوا کې په یو کور کې پناه واخیسته چې وروسته د پولیسو په ډزو سره وژل شو. د پیښې یو عیني شاهد مشال ریډیو ته د پیښې حال
زمانم سردار حسین ته جی زه بازار خزانچی میم تقریبا 10 بجے خلکو داغه طرف نه رامنډه شروع کړی چرال ته خودکش دماکه ده. زاغه مقیله په خپل لاړه ما چوکتل نو پولیس یو کس په مخه غسته او بل سر پروت یو خپل خامنډه تل وی غبل یو سویشت خودکش ما په خپل عملی ده.
د کاټلنګ بازار یو بل زیو سیدون کې مشال ریډیو ته د یاد پیخه پاړه صدا سی وای.
زما نام محمد ایوب ایوب ده. سار 9 بجے یو بو خودکش کوم دی په روان موبایل باندې هند ګرنیډ حمله وکړه بیا فایرینګ شروع کړ. هغه په نتیجه کې چې کوم دی ایس آئی خوشدل خان شدید زخمی شو. یو سره هوټل والا چای والا او هغه زخمی شو. بل سلیمان دکاندار زخمی شو. پولیس جوابي کاروای نه فاس کوم دی په مغی د تختیدو کوشش وکړو. هغه کې هغه دوران کې چې کوم دی یو ځان بلاسټ کو دماکه سره دغه شو او دا بل چې کوم دی په کور کې پناه وسه. ډیر زیات پولیس نه پری راو رسیدا کوم کور کې چې هغه دویم خودکش پناه اغسته و نو هغه هغه خبره لیکل چې دلته هغه بل کسته نو هغه پولیس چې کوم دی موثره کاروای وکړه او زهریلی ګیسه پرې خو دا کور کې
سیکیورٹی دا خو یو مخامخ خبر ده چې د ټول خلک کې د ټول خلکو دشمنانی پاکستان دشمنانی سکیورټی فورسز دشمنانی د عوامو د پاکستان د خاورې دا خو ټول ملک کې داسي کاټلنګ هم مطلب دا چې د دې پاکستانی سره
د یادونه وړ دا چې لپیخ ورسته د کاټلنګ بازار پولیسو په خپل ولکه کې اخستی او نورې پلټنې شروع کړې دي. دا هم په پام کې دی دا چې د دواړو ځانمرګو مړی د کاټلنګ پولیس په ولکه کې دي چې د پولیس په وینا یې عمرونه د 25 نه تر 30 کالو پورې دي. او پیخه کې ټپیان نور 2 تنه سلیمان او حضرت نبی د مردان په لوی سرکاري هسپتال کې داخل کړي شوي دي. لا تر اوسه د پیخې پړه چا په سر نه دا اخستی. اسرار تل مشال ریډیو کاټلنګ مردان.
اردن کو تاسو لکه څنګه چې خبر یاست پرون په پېښور کې یو 14 شو او هغه ګڼ خلکو ته مرجوب لاړول. اوس ډاکټران وای چې د دغه 14 څخه د ورځو شو کسانو شمیره لوړه شوې ده. همداراز د پېښور ښار اوسیدون کې او کاروباران وای دوی په خراب او امنیتي حالاتو ډیر اندېښمن دي. زموږ همکار شبیر جان په رپورټ لري.
د لیډی ریډنګ اسپتال ویان سید جمیل شاه وینا ترمخه پرونه 14 کې لیډی ریډنګ اسپتال ته 14 کسان نوړل شو چې پکې شپک په هغه ټیم او 2 د زخمونو د وجه مړ شول او دغه رنګ سلور مړی د پیښور سیمه ته وړل شو.
سلور کسان اوس هم سره موجوده پراته دي. موږ سره جی د مړو د تعداد هغه اته دي او اوس چې موږ سره کم سلور کسان دي پدې کې یو کس ایف سی ایل کار دی. د حالات لګټ نه دي نو درې چې کم دي دغه حالات بالکل تسلی بخش دا چې کم موږ سره مړی دي د 2 کسان ایف سی والے دي باقی ټول سیویلین دي.
دغه پرونی 14 ایف آئی آر یا رپورٹ په پیښور شرقی تانه کې د نامعلومه کسانو په ضد درج کړی شوی دی. د شرقی تانه پولیسو مشر ارشد خان مشال لیډو ته په دې حق له وویل چې دغه 14 چې پکې 19 کسان ژوبل شوي او 12 وجل شو ایف آئی آر د دوی په تانه کې درج کړی شوی دی. په دې لړ کې پلټنې هم پیل کړې شوې دي او د ځان وجون کې د وینې نمونې د ډی این اے ټیسټ لپاره لیږلې شوې دي. بلخوا د دغه پیښې وروسته پیښور صدر ته تلونکي او د غینا وتون کې ټول لارو باندې امنیت نور هم ټینګلی شو او د پوز او پولیسو غټه شمیره په بیلابل چوک پوسټو باندې پزیکل شو و. د دغه 14 ورستو پرون صدر بازار ته دراتک ټول لارې بند کړی شو وي چې له وجې کاروباري ژوند هم ډیر اغیزمن شو. د صدر بازار د تاجرانو مشر شاهد خان د حکومت نه د اولس تسرونو او د دوی د کاروبارونو د تحفظ غوښتنه وکړه. ول دوی وایي چې نن نه بازارونه خلاص شوي دي او ژوند په معمول شروع شوي دي. پرون پیښور صدر کې فخر اعلام روډ باندې د ځان وجون کې 14 د ایف سی په مشر مجید مروت باندې هغه وخت وشو کله چې هغوی ګاډي دالته موجود د پوسټ د چک پوسټ نه راتېرېدو. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پوکم 11 بجې
د باختر ستوري
په پوکم 2 بجې
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د مشال مرکه
په 3:30 بجې
یادونه
په پوکم 15 بجې.
اوریدونکو دغه خبرونه تاسو سبا له مشال ریډیو څخه اوریدئ شئ. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن پر راتلونکو ټول ټاکنو کې د امیدواران لپاره ضابطه اخلاق جاری کړی چې تر مخه به د قابلیت اسمبلی امیدواران په خپلو انتخاباتي کمپاین کې تر 15 لکو او صوبایي اسمبلی امیدواران به تر 10 لکو روپو پورې خرچ کول شي. د دې ترڅنګ په دې ضابطه اخلاق کې نور ډېرې خبرې او لارښوونې هم دي چې الیکشن کمیشن وایي امیدواران باید په عمل وکړي. احمد الله نور تفصیل لري.
الیکشن کمیشن د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره ضابطه اخلاق جاری کړی دی چې تر مخه به یو امیدوار هم نشي کولای چې سرکاري وسایل په کار راولي. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن یو چارواکي ظهور احمد مشال ریډیو ته وویل چې الیکشن کمیشن د یو کتاب په صورت کې د امیدوارانو لپاره ضابطه اخلاق جاری کړی دی او په ټول ټاکنو کې برخه اخستونکو امیدواران به پابند وي چې په دې ضابطه اخلاقو عمل وکړي. نوموړي د ضابطه اخلاقو په حق له وویل
غټ جلسی باندې کوي جلسی په داسې ځای کې کوي چې خلک نه متاثره کوي پوسټر خپل سایز دی پوسټر به 3 فوټ ضربې 3 فوټ وي ہولڈنگ به 3 فوٹ ضربې 5 فوٹ وي بینر به 3 فوٹ ضربې 9 فوٹ وي ډېر لوی لوی بورډونه بنی یو بل خلاف به خبره نه کوي پاکستان خلاف به خبره نه کوي فوج خلاف به خبره نه کوي اخراجات کنټرول دي کنه داغې نه زیات نه کوي دا دوی به یو اکاؤنٹ کلو کې هغه کې به 10 لاکھ او 15 لاکھ روپیې دي 10 لاکھ چې بیسم لري لپاره او 15 لاکھ د دې نه به زیات نه خرچ کیږي صدر وزیر اعظم سپیکر ڈپٹی سپیکر یا کوم رقم وزیران مقرر شو بھی الیکشن اس طرح کی سنالی پولنگ سیشن تو نہیں چلتی پولنگ سیشن تب صرف پانچ صورت کی جی رجوی ووٹ کم سے کی
خبریال او سیاسی چارو کارپو سلیم احمد وائی چې موجوده الیکشن کمیشن غیر جانبدار دی نو امیدوارانو سره په ضابطه اخلاق او د عمل کولو نه بل لار نشتا
تر څو پورې چې د خرچې را لیمټ دی وی خو دی نو دا ریالیستیک نه نو دا یو شرط دا خو فالو کیدل ګران دی باقی چې کم دی نو په هغه کې زیات چانس لري چې هغه فالو کړی شي دا یو جو خدا د چې یو غیر جانبدار حکومت راغله ده کم حد پورې چې بورډونه سایزونه مقرر کړی شي یقین دا دی چې په دې باندې زیات عمل به پی وشي کینډیډیټس ته هم د دې خبرو اندازه شوی ده الیکشن کمیشن چې دی نو دا به ګپ نه لګی اسې نه چې موږ ډیسکوالیفای کی باقی د غټو جلسو او د الیکشن بوت په خوا کې د څه نمونه د هغې لپاره شرطونه مقرر کړی شي بیا به هم فالو کیږي د هغې وجه یوازې دا نه ده چې الیکشن کمیشن د هغې وجه امن او امان هم ده نو اوورال چې ورته ګورو نو بیا به ریزلټ خو به ښیي
یاد دی وی چې ټول ټاکنو کې برخه اخستو لپاره امیدواران تر سبا پورې خپل د نامزدګۍ کاغذونه د خپل سیمو ریټرننګ افسرانو سره جمع کولای شي او د راتلونکي میاشتې په 19مه نیټه به الیکشن کمیشن د امیدوارانو حتمی فهرست جاری کوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړي خبرونه
د اتوار په مازیګر په 4:30 بجې
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري اوریدونکو پاکستان وایي راتلونکو انتخاباتو کې بعد غیر ملکی مبصرونو هرکلی کوي او تر دې د مور سره یورپی یونین یا اروپایي ټولنې رابطه کړې ده د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي ک نور ملکونه یا نور ادارې سره هم په دې لړ کې رابطه وکړي نو غور به پې وکړي ریاض موسی خیل نور تفصیل لري
په داسې حال کې چې پاکستان کې د روان کال مئی په 11مه نیټه ټول ټاکنې اعلان شوې دي او د سیاسي غړو سره سره ولس کې هم لویا جوش او جذبه په نظر راځي خو د دې نه سربېره د نړیوالې رورولې سترګې هم د پاکستان په ټول ټاکنو دي او غواړي چې دا پاکي صافي وشي بل طرف ته پاکستان وایي چې هر یو ملک خپل استازي یا نمائنده پاکستان ته رالېږل غواړي نو دوی به هرکلی کوي د زیارت په ورځ د خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري مطبوعاتو ته وویل چې د ټول ټاکنو سار د پاره درخواستونو لړۍ پیل شوې ده د دویناوا
پاکستان پریکړه کړې چې د ټول ټاکنو د پاره بعد خارجي مبصرینو هرکلی کوي او د دې مقصد دا دی چې نړۍ ته وخی ټول ټاکنې پاکي صافي وشوي د غلط کې د ټولو متعلقه ادارو او وزارتونو سره تماس کیو الیکشن کمیشن د راتلونکو میلمنو د پاره ضابطه اخلاق هم جاري کړی دي د امنیت او ویزو لړ کې بعد داخله وزارت دوی ته لارښودنه ورکوي تر دې دمه ایوازې یورپی یونین موږ ته خواست کړی دی او لا د بل چا لخوا خواست نه دی راغلی
د نړیوالو سارونکو لخوا د ټول ټاکنو جاج غستو سره به په دې څومره اثر پریوزي په دغه اړه مو د سیاسي چارو د کارپو او ګومل پوهنتون کې د پخوانی وایس چانسلر ډاکټر منصور اکبر کونډی له تاسو کو نو دوی
یو مانیټرینګ ابزرویشن او ریسرچ هغه ریسرچ مو سره کوي کنه خالی ابزرویشن نه یو حقي صدا خوشاله هم چې زیات راسي او مانیټرینګ کول نه مو ډیر ګران دي په خو په بلوچستان کې او مان ځکه مانیټرینګ کول ډیر ګران دي ریسک دي کو هغه خلک تکړه دي حقي صدا جی بدر کې څه نزا
د یو تاسو په جواب کې چې دغه ټول ټاکنو په اړه د مبصرینو تاسو شک یا اندېښنه وي نو دوی څه کولی شي منصور اکبر کونډي وي
اختیار ډایرکټ نشته په میډیا میڈیا ٹرائلی آگا رپورٹس بھائی آگا دنیا منی ہر آبزرویشن کم نیوٹرل دی دا یورپین یونین وال دو رپورٹنگ دیر ایکوریٹی
دا خارج دفتر ویان پا ملکی و غیر ملکی خبر اعلانو او مبصرینو غگ اکڑو چی دس کسما بد پیخنا بچ کے دو دا پار دے پا سیکیورٹی پلان او ضابط اخلاق پا سختے سرا عمل درآمد اکڑی شی ریاض موسیٰ خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
دا باختر ستوری
Thank you.
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شیرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري د باختر ستوري
اردن کو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وای د سیاسي ګوندونو غړي کولای شي چې په قبایلی سیمو کې د انتخاباتو لپاره کمپاین وکړي او هلته سیاسي هلې ځلې پیل کړي. دا به لومړی ځلې چې په قبایلی سیمو کې په سیاسي بنیادونو انتخابات کیږي، خو په قبایلی سیمو کې خراب امنیتي حالت او پوځي عملیات پوښتنه پیدا کوي چې آیا هلته به انتخاباتي کمیشن هلته به انتخاباتي کمپاین وشي او کنه. دا پوښتنه د پامیر ساحل د رپورټ عمده برخه جوړوي.
د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل سیاسي ګوندونو ته په قبایلی سیمو کې د سیاسي هلو ځلو او انتخاباتي کمپاین کولو اجازه ورکړل شوې ده، خو په وو واړه قبایلی سیمو کې امنیتي وضع د ډاډ وړ نه ده. د مثال په توګه د خیبر ایجنسۍ په باړه کې پوځي عملیات روان دي او په تیرا کې وسلوالو طالبانو د سیمې واک په خپل لاس کې اخیستی دی. همداراز په شمالي وزیرستان کې پوځ پروت دی او وخت په وخت پکې د ناامنۍ پیښو ترڅنګ ګرځبندیز یا کرفیو لګول کیږي. په کورما او اورکزو کې هم امنیتي حالات خراب دي او وخت په وخت د وسلوالو او پوځ ترمنځ پکې نښتی کیږي. په داسې حالاتو کې آیا هلته انتخاباتي کمپین کیدی شي او کنه؟ په اسلام آباد کې د قبایلی چارو شنونکي ایاز وزیر وایي د انتخاباتي کمپین لپاره په قبایلی سیمو کې هیڅ اقدامات نه دي شوي.
څو پر چې د سیاسي ګوندونو او قبایلی علاقو ته د ازادۍ تعلق ته دا تش په کاغذ باندې خوشوي دي، خو دا غنه علاوه پریکټیکلی دا غد پر حکومت هیڅ ګامونه نه دي اخستي. د سیاسي مشرانو د حفاظت په څه ګامونه کوي؟ بیال ته چې جلسي کیږي دا غبر څه ګامونه کیږي؟
په اسلام آباد کې د دفاعي چارو شنونکي او پاکستان پوځ پوخانه جنرال طلعت مسعود له ایاز وزیر سره ترڅه د متفق دی چې په قبایلی سیمو کې د امنیت ستونزه ده، خو وايي بیا هم په ځینو ځایونو کې کمپین کېدای شي.
کوم څه علاقې هونګي جهان نسبتاً جو ہے امن پر امن ہے،
جن داسې سیم بوي چې نسبتاً آرام دي، هلته څه کمپاین کېدای شي. او زما په فکر پر ځای دی چې عوامي جلسې وسی، هلته د سیاسي ګوندونو غړي هر کور ته هم تلای شي د رائے یا ووټ غوښتلو لپاره او یا د انتخاباتو لپاره، په یو ډول جرګې هم استعمالیدای شي.
ایاز وزیر وای پر خراب و امنیتی حالات سربیره په قبایلی سیمو کې د یو قانون تر مخه پوځ ته ډیر زیات واک ورکړل شوې دی. دا وای هلته یو ډول پوځي قانون یا مارشل لا رایج ده، او په داسې حالاتو کې د انتخاباتي کمپین او انتخاباتو په سم ډول کېدل هم مشکوک ښکاري.
یو قانون لاګو کړو زموږ صدر صاحب قبایلی سیمه کې د سیاسي ګوندونو اجازه نه دوی میاشتې مخکې، چې هغه ته په انګلیسي کې وایي ریفلیشن ان ایډ اف سیول پاور، چې هغه کې فوج ته ډېر بے انتہا زیات اختیارات دي. نو ګویا یو قسم په ټوله قبایلی سیمه کې مارشل لا ده، نو په مارشل لا کې دننه به سیاسي نصرت څنګه وباسي؟
که په نام نسیمو کې ولسمشر د انتخاباتي کمیشن تر څار لاندې پوسټ د انتخاباتي کمپین د امنیت سیمواري وسپاري، نو بیا دا عمل سره د انتخاباتو پر مخ تللی شي او کڅنګه؟ جنرال طلعت مسعود وای پر دې سربې راشي د پاکستان پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی ویلي چې د الیکشن کمیشن مرسته به کوي، خو د پوز انتخاباتي عمل ته داخلول ښایي د انتخاباتو شفافیت په اړه پوښتنې پیدا کړي.
لومړی خو به دومره پوز نه وي چې په هرې قبایلی سیمه کې ځای پر ځای کړل سي، خو که بیا هم پوز ته د مداخلې اجازه ورکړل سوه، نو بیا له دې سره دا هم کېدای سي چې ستاسو کومه موخه ده چې باید پاک او شفاف انتخابات وسي، نو د هغې په اړه هم بیا پوښتنې پیدا کېدای سي، لکه آیا رښتیا هم د خلکو په خوښه نمائندگان ټاکل شوي دي، او یا دا هم چې د امنیتي ځواکونو زیات استعمال سره شای د خلکو استازیتوب په یو ډول منصفانه نه وي.
کارپوهان په دې اندي چې په نامنو سیمو کې کمپین ونه شي هم، خو باید د انتخاباتو لپاره امنیت سم وساتل شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس
مشال ریډیو اور اوریدونکو په قبایلی سیمو خبر پښتونخوا کې په دې روسیو کې په غیر سرکاري ادارو بریدونه زیات شوي چې په کې دغه ادارو د ادارو کارکونکو هم وژل شوي. په دې سیمو کې غیر سرکاري ادارې له ډیرو چیلنجونو او ستونزو سره مخ دي او کارکونکو وایي چې زر ټولو لوی ګواښ د دوی امنیت دی. په دې اړه ګولایا ستاسو رپورټ لري.
د پېښور په حیدرآباد سیمه کې یو غیر دولتي ادارې سویره مخیته د خالی پورس چاودنه شوې. د دې وړاندې هم د دغه ادارې مشره فرید افریدی په خبر ایجنسی کې وسلوالو وژله. د سویره نومي غیر دولتي ادارې په شان نور مدني ټولنې هم له ډېرو ګواښونو سره مخامخ دي. هم دغه وجه ده چې زیاتره نړیوالو او مقامی ادارو په خیبر پښتونخوا او په قبایلي سیمو کې خپل کارونه محدود کړي دي. د کارپوهانو په اند په غیر دولتي ادارو بریدونو یو علت د دې ادارو په اړه ناپوهي هم ده او په ټولنه کې د دوی تصویر منفي ښودل کیږي. په پېښور کې غیر دولتي ادارو په اړه سیړونکو جاوید اقبال له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې خلک مدني ټولنې یوازې غیر دولتي ادارو ته وای او په دې رستو کې د بیا ودانی کارون کې ډېره بدنامي هم شمې ده چې لوجه وسلوال په نخه کوي. سیړونکو جاوید اقبال زیاتوي چې غیر سرکاري ادارې سہولتونه زیات ورکوي خو پر حقوق او نور موضوعاتو کار کم کوي. دا سړنکار جاوید اقبال په خبر غیر سرکاري ادارې توان لري چې هغه سیمو ته ځان ورسوي چې کوم ځایونو ته حکومت نشي رسیدلی. جاوید اقبال د بوسنیا او د کوسوو مثال نو ورکړل چې په دې هیوادونو کې د جنگ وروسته غیر سرکاري ادارو تر ټولو مهم کردار ترسره کړی دی. خو په پیښور کې د مدني ټولنې سره تعلق لرونکي سنا اجاز له مشال رادیو سره په خبرو کې سرکاري ادارو ته 15 چیلنجونه په ګوته کړل. کارکونکو سنا اجازه زیاتوی چې زیاتره غیر سرکاري ادارو باندې بریدونو کې خزي وژل شوی او د دې وروسته د هغوی کورونه ته پوس والا سوک نیوي. د سنا اجازه په خبره د رسنو کردار هم ډیر مهم دی ځکه چې د دې دلاري خلکو کې د غیر سرکاري ادارو په اړه شعور رابیداریږي. خو سړنکار جاوید اقبال یو بل خبرې ته په اشاره سره وایي چې په غیر سرکاري ادارو کې د مقامی اوسیدونکو تناسب ډیر زیات کم دی. دا کارپوهان پند غیر سرکاري ادارو ته پراته چیلنجونو کې د حکومت هم ډیر لوی لاس دی. د دې په خبره پکار ده چې په ولس کې د دغه ادارو په اړه یو مثبت انزور وړاندې شي. خو د سره سره غیر سرکاري ادارو ته هم پکار ده چې د مقامی خلکو ګډون یقیني کړي نو دوی به وکړي شي چې د دغه چیلنجونو مقابله وکړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
بالکل اوریدونکو تاسو زموږ غږ هم دا اوس په mashalradio.com اوریدل شئ په ژوندۍ بڼه او دا راز تاسو کولی شئ زموږ نور خبرونه هم لا غزه ډاونلوډ کړئ. افغان حکومت د پاکستان غو داوه رد کړی چې پرونی ویلې د افغانستان له خاورې د توپونو درې مرمۍ ورويشتل شوې دي. افغان چارواکي وایي په تیرې وونه کې د پاکستان له خاورې د کونړ په سرحدي ولسوالۍ تر څلويښتو زیات توغندي ویشتل شوې چې مالی زیانونه یې اړولې دي. په دې روسیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په ځینو مسایلو کړکېچ زیات شوی دی چې سالم محمد صالح پرې رپورټ لري.
افغان حکومت د پاکستاني چرواکو وروستۍ اداره رد کړه چې ویلي دي د جمعې په ورځ له افغانستانه د توپونو درې مرمۍ ورويشتل سوي دي. د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون ورسپنې راپور ورکړی چې دغه مرمۍ د شمالي وزیرستان پر د دوم کلی لګېدلې، د سر زیانې نه دی اړولی. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز ویان صفت الله صحاف سپیل ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان وروستۍ اعده رد کړه او ویل دغه هیواد هڅه کوي په دې توګه پر خپلو هغو راکټي بریدونو پرده واچوي چې تیر کال یې پر افغانستان کړې وه او په وروستیو کې بیا پیل شوي دي. افغان چارواکو تیر کال هم ویلي وو چې د پاکستان له خاورې د کونړ او نورستان پر سرحدي سیمو په زرګونو توغندي لګېدلې چې ځاني او مالي زیانونه یې هم اړولي وه. افغان حکومت په دې اړه په وار وار خپل اعتراض څرګند کړ او څو وارې په کابل او نورو ولایتونو کې مظاهرې هم وسوې. چارواکي وایي په تیرو څو ورځو کې دغه راکټي بریدونه بیا پیل شوي. د کونړ والي سید فضل الله وحیدی ازادي رادیو ته وویل چې د تیر اونۍ په بهیر کې پر دانګام او سرکڼو ولسوالیو نږدې 50 توغندې لګېدلې دي.
مالی تلفات شته دی او د حیوانات هم تلفات شته، مګر ځاني تلفات نشته. 22 راکټ په دانګام کې لګېدلی او 14 په سرکڼو کې.
د پاکستان له خاورې د وروستیو راکټي بریدونو په اعتراض تیره چهارشنبه افغان حکومت پاکستان ته د افغان پوځي هیات سفر لغوه کړ. په پام کې و د ملي اردو 11 پوځیان په کوټه کې د پاکستان له پوځ سره په پوځي تمریناتو کې برخه واخلي. پاکستان ویل چې د راکټي بریدونو په وړاندې د افغان حکومت عکس العمل ډیر توند وو. د دوړو هیوادونو ترمنځ دا کړکیچ په داسې حال کې زیات شوی چې د ولسمشر ویان ویلي پاکستان هڅه کوي په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هلې ځلې ناکامې سي. ایمل فیضی د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې خپل دریز بدل کړی او د طالبانو د راضي کولو لپاره پر افغان دولت داسې شرطونه ږدي چې افغانستان ته د منلو وړ نه دي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340 او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو بالکل تاسو موږ په دغه سپو باندې اوریدل شي او د دې ترڅنګ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه اوریدل شي. د خبرونه په اخیری شیبو کې راځي د جبامیر د خبرونو لنډي زور.
د خیبر پښتونخوا د مردان په کاټلنګ سیمه کې په 14 او بیا په ډزو کې یو پولیس افیسر او دوه ځانمرګي بریدکونکي وژل شوی دي. په دې پیښه کې دوه کسان جوبل شوی هم دي. تحریک طالبان پاکستان د دې پیښې ذمہواري قبوله کړې ده. په پیښور کې په پرونی ځانمرګي حمله کې د وژلو شو شمیره 12 ته پورته شوه. د لیډی ریډینګ روختون ویان سید جمیل شاه بیگا مشال لیډیو ته ویل په پیښه کې دوه جوبل شوی کسان بیگا په دې روختون کې او سلور په سی ایم ایچ روختون کې مړ شول. افغان حکومت د پاکستاني چارواکو هغه وروسته دا ویرات کړی چې ګواکې پرون له افغانستان د توپونو درې توغندي ورويشتل شوې دي. پاکستان دا کوي چې دا مرمۍ د شمالي وزیرستان په دادوم کلی لګیدلې او څه زیان نه دی اړولې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د قطر د امیر حماد بن خلیفہ ال ثانی په رسمي بلنه د لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ نن له غرمې مخکې د قطر پلازمېنه دوحې ته روان شو. چارواکي وایي د غزنی په اسفند سیمه کې پولیسو او طالبانو نښته سره کړې او وروسته بهرنیو سرتیرو په سیمه بمباري کړې چې لامل یې د یو وګړي په ګډون 15 طالبان وژل شوی دي. شمالي کوریا ویلي له جنوبي کوریا سره جنگي حالت ته داخله شوې ده. نن د شمالي کوریا دولتي رسنیو یو بیان خپور کړی دی چې پکې ویل شوی له اوسه د کوریاګانو ترمنځ اړیکې جنگي حالت ته داخل شوې دي او ټولې معاملې به له دې حالاتو سره سم ترسره کیږي. او په چین کې پرون د تیبت د قانونو په وسیمه کې د ځمکې خویدنې په پیښه کې تر خاورو لاندې شو 3 کان کیندونکو ژغورنې کار روان دی.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مول نجیب امیر څخه اورید. تاسو مشال ریډیو اوریدل او زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. هیله ده چې زموږ نن نه خبرونه مو خوښ شوي. سبا بیا تاسو په خدمت کې حاضرې غو تاسو په همدې صفو باندې کولای شي چې د ډیو ریډیو نشرات واوري. اوس ما بشیر غوخ نجیب امیر زموږ تخنیکی همکار جنتن او نورو ملګرو همکارانو ته اجازه راکړي. خوشاله و باد اوسئ.